دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یوې بجې پورې د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی د درسي ساعت پروګرام او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 نیټې پورې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویاند رندیر جیسوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ شمېر نور جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دې سفري بندیز په معافیت سره بهر ته سفر کولای شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د سوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند د مرستو یادونه وکړه او وی ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نور مرستې هم د چابهار بندر للارې افغانستان ته ولېږلې. د غزې د ملکي دفاع اداره وایي د حملو د درولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره په غزې ښار کې د اسرایلو حملې روانې دي. د دې ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بېګانۍ شپه ډېره سخته تېره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حملې وکړې. د تازه حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې په ورځ په حملو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس ډلې د اسرائیلي یرغمالو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروث سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سم دستي ودروي تر څو یرغمل شوي کسان په خوندي ډول او په چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې، خو د وسلو د کیښودو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران قضا نن سهار د اوو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور له مخې شپږ تنه اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي دي. د دې کسانو نومونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر له مخې د کسانو له اسرائیلو سره هم اړیکې درلودل. د میزان د خبر لمخې اوم تن یو کورد دی چې په 2009 کال کې د حکومت پلو سنی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په جرم محکوم شوی وو. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خپور شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه شل اووریزه لوبه کې هم له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې 138 منډې هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ بایللې وه. د دوی درېیمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبې په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ل په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشې وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د هغه څخه خصصوي دي، کلمې څخه خصصوي دي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټول وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دي انټرفیس په مرحله کې، خروس د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې رامنځ دي، لاند بازوګان په کښې رامنځ دي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بسر نښتي. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي، همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړني میوس مرحله د لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې دی هومولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې یا ماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوی جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څه معلومی شي څونه مهمه او ضروری دي ورپسې راځو انافیز د انافیز په مرحله کې چې د مریو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میوسس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډبل سی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ز خپل دنده سرته ورسول کروموزومونه قطبونه ته کاش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز د نوټ شکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرې ده نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دي سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کی پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسېدی بل چې دی د میتافیز بیا پسېد میتافیز دوه مرحله د کروموزومونو د حجره په منځنۍ کشه کې سره برابرېش تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوه خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسېد انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویش سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځ ته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چی کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي. د میوسیس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسیس مو ویله د میوسیس ته چې د فرق دی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملیه کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایي د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چې کوي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کېږي یا ډیر سي یا کم سي کم که چیرې سیمو جوړ هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کې چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به چې وایي د میتوسیس مرحله په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي. ستاسو ټولو ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او ساتمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا شدي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي. زموږ اساس درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې چې شته شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نام څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کېږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کېږي. او که چېرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خطلرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطلرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي، او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي. چې دغه زید جوړش چې دی، د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کېږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کېږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه ځای څخه منشا اخلي، چې مثال ښه مثال یې موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر. د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا څه ده؟ د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کیږي؟ د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې، د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي. درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري، چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي، چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه، له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي؟ شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم، اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي، چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي، دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه ده، د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د چشي لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آین په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو، او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالمداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي، د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي، ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي، او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي، ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي، خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي، او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري، او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره زیاته مننه شوبر سم ترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ورنکو.
مسعود رشتین، که چرته تاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسه؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت
سوی. د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایط د پنځه در باندې ولوست؟
کله تو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی لمشران موریدل و د مطالعه په مټ پدې باندې پوسو صلاحت سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځي کې ځان هم زلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مختلف پونځي ولوستل، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل. مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی مې را خوښ نه و.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر رسیا له دولسم مخته ته په لسم نهم سنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای د ما سیاسي علوم سی پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم، یعنی باید زه د نورو لاسیونکي ځان جوړ کړم او یوازینی ډوډۍ نه، بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ له ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نشو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتا وی هم موږ بل لاس نه شو وړلای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیا وي، غواړي مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دی او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مېکو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغو ستونزې لیدل و چې د خپل کلام په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ کنه پخوا مو هم مینه و ورسره؟
نه، مخکې مو مینه نه و ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسته پاسته لرله، د هغوی نظریات مو هره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مصاحبه پیل کړې. یعنې زه به د کلو ته لږ راشم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیات مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده، دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلی شي نو ول باید په داسې سترګو ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري
له بل مرته د فشتونو کلتور وازنه هغه کلتور د سدوی په ډیر زیات بخښنې سره تر شریعت هم ډیر ټینګ باندې ولاړ دي حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده همداسې نه ده
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نشته چې شو کلتور هم ست د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن اگر ټکی سي د شرایطو سره سم نه وي پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي به په خو کې بدلون راوسته تغییر راوسته نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي
دا واقعیت خو په کې ځینې مسایل دغه شی وسی او اروا پوهنه په برخه کې مثلا ویلې دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مجد ځکه مشران تاسو د نوښت کې ابتکار څخه راګرځي نه دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري او عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه مو فاصله ونیسي دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ باندې هغه وسم باندې مخکیم باندې ورسته به هم باندې او هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي نو ځین هغه مسائل چې دروپوهنه د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و زموږ ټولنه له بده مرګ څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړې دي لکه د مرګ هغه هم د نهلي حالت کې دي یان دی هغه ته د غمیر نه لمس کسان په بد نظر باندې ګوري موږ خاصه کوم چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت لمنځه یوسو
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارو اپونی په کتابو کې دا خبره لیکل ده چې د مشانو خبرو ته غوښمه نسی دا حکم د ارو اپونی له اصول سره سم نه دی د ارو اپونه خو بیل باس لري دا خو لار شوونی دی او دا لار شوونی هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خود سند سي په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نه دی یعنی هغه وادونه سي هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغه خود سند سي خپل مشان ته درناوی نه کوي هغه د مشان له تجربو زده کړه کوي لیکن په نوو شانو کې طبيعي خبره ده سي د مشانو خبره نه مني مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي دا شای په افغانستان کې خلک کوي مثلا په دې زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم کړه دغه سن ده
دا وکټ کوم مخکې مې د ونو کو نه سکه د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي په همدې خاطر نو ول کچيري هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه یوازې ترې مسلې پورې تعلق لري او دا سمې کو هل عمل څخه هغه سمه خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منکر اوسه سمه هدف پنده و
کچیر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربه ته کله سیمو په شاجوي کې لیسال وسته هغه کلونه اوسه د شاجوي امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوي په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واکټ موږ ټول ژوند بل خصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند لمدغه مسایل څخه خالي نه ده مخکله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار لناس ور کړی د پښادات رسیدلې ده حتی سي انځل دي کې مخکل پلار ژوندۍ ولې د هغه ماته ځین شان کور لپاره راکاو انځل دي کې ورسته په پټا کې هغه پښادات رسیدي از مل خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی مخکله هم سیمپیان په دغه چکړه کې لناس ور کړی دي موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شی حالات کې تلو سی یا به بازار بند کو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راکړو شو زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا شپاړس کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپله د سترګو لیدلې حال وي په یغو کلونو کې؟
او داسې ډېرې جګړې شوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې ابتدایي حمله وسوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو ډېر په تشویش کې وو د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو موږ هلته پټ وو په دوړو لړلي وو حتی موږ په دغه سی ځای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی د موږ په دوړو کې پټ شوي وو زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي وو زموږ تر مخ ویستل سره شوي دي کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړئ زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستیو کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوې ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی خامخا مکه د مجاهدینو وخت هجرتونه کړو د مشر کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو نو دا پټاو شي
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه به اډو ساتي کنه او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې مسعود رښتین چې کله بیا لیسه فارغه شوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړی کال یا په لومړی ورځو د پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وي او کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پونتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله هم صنفیان ناولاده وو ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان ناولاده وو او په عموم کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بیګ په ستیسې به مو په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه خپل ځان د پام شخصي اتاق کې ولې
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نږدې و؟
تقریبا 15 کیلومتر لري و.
د پوب شو په پانتون ته تلې او کنه
په موټر لومړی شته کې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت او پوب شو ورسته بیا بایسکل سو دغه څخه ورسته بیا مشتیکل سو الته مو څنګه څنګه خلګو سره و په ژوندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور د لاسنیوي څخه را خلاص کړو منو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سیمستر او دویم سیمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوو سیمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره وو ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی په څه کې و؟ یعنی تاسو په کور کې نل وصل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وصل دغه علت او کنه نو شانو د نو شانو زده کړه مې څه سخت وي
نو وي ماحول دغه تدریس مرحله ډیره سخت کړه او تداخله سوي و په غندازه سموش فکر کاوی ترغه ډیر لوړ و موضوعات هغه سموزات و سموش د مکتب په دوه لسکالا کې نو ور سره بلد شي حتی د غوی تعریف مهم نو اوریدلې یو دم د سلسله ډیر های لیول تولاله نوول لیول تولاله باندې خطر مشه سنت سره نه بلد او ورسته سم مطالعه ور سره شروع کړ سخت کار مو سره شروع کړ بیا سره ده
په هانتون کې کچرته دا اوس څوک درته وایي چې یو څوک ته همدغه پانتون ته ورځي او د سیاسي علوم په کې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي یعنی میتود به بدلوي محتوا به بدلوي څه به بدلوي
پښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لتا سو پښتنه کوي چې تاسو خود دلته درس وایلا دا سیاسي علوم په کې لوستې دي څه شي په کې بدل کو یعنی ستاور انجیز بورته څه وي
زما ورانجیز بور دی وازنی همداوی سي کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي یعنی تر هغه یو مقاله دا وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید وسی او نه ملګری نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې مسل په مسلسل ډول هم نه تعقیب وي نو بیا مسل هم خپله ځان اچوي نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب مسل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته ده چې خپل مسلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوم
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې لخاطر اوس هم غډیر زوړ پخوانی میتود مخته وړي نوټ ور کوي محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هغه نوټ ترې غواړي او هغه شی ورته لیکي بیا نمرې ور کوي په نور نړۍ کې مثلا ک چرته د ادبیاتو د برخې او مثال ته زراسم ک چرته په پانتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو د سینو ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي پلاټ څه ته وایي او کرکټر څه شي دا او مکالمه څه شي دا او د کیسه پایل څنګه یې پای څنګه یې طبي خبر دا شان هم ورزده کوي لیکن عملا تریغوار شي کیسه ولي کې او په کیسه باندې ځان پوي کې فکر د کوي چې یو څه د افغانستان په هنتونونه یو څه باید عملی برخه ته توجه زیات کړي
وکه تمام دا شیسته د توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته کېده کوم چې په بهر کې ماستری یا ډاکټرا وی کړی وي او کوم چې په داخل کې ماستری کړی وي دا به ترمنځ دا توپیر مستوازی معلومه دا استادان چې په بهر کې زده کړې کړی وي د انسان د اصول سره د مطالعه د اصول سره د چپټر د اصول سره د ټول سره بنا کوم چې سبا دې تر ورکاو چې زما پر چپټر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مکوه ته کوشش وکوه زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسې د غي پښتنه پر طرف لار سره هم زما کنه تاسو لیږی او ځینې داسې استادانو سټکه پټکه ازمند چپټر جواب راتونه لیکي او ټکه پټکه په سیم کې ازمند چپټر یا هغه مشخص کتاب جواب راتونه وای ستاسو جواب ناسم ده نو دا مشکلات ستاسو مش په داخلي پونټونو کې ځکه تر اوسه کوم یو مسل ته دا کنور کول کېږي چې مسل باید د چپټر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي ځکه یو ځینې د زده کړې ځای کتاب او چپټر نه دا او چپټر ډیر محدود ده کچېری مسل د چپټر
دا کړو کې شاید دغه کډر محدود او انتصاری پاتې شي کچرت مسعود رشتین د تراسه مسله ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو 15 کلونو کې به کومه لار خپلوي سیاست ادبیات کاروا په هنه
دالاتو ته وګورو دالاتو مطابق به مستځو کچيري د ادبياتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېږو کچيري په اروا په هني زبرخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغه برخه ته به ځان مایل کوو او کچيري د سیاست له برخه څخه په اوسني وضعیت کې د غوښتل مسله د وسله لپاره یعنی د خارجانو په استلاله کلوز ده نو دا غلطه به ګورو علت سره به مطابق مختص ځکه ک ارواپونیزه برخه مشکلات نه یو موږ په ارواپونیزه برخه کې کار کوو نو بیا به معنا دا او کچیر د ادب په برخه کې ضرورت موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په ترته نیول کېږي ما مخکې یادونه وکوله زه عمومي کوشش هر وخت دا کوم چې د وندس د زړه د پاره یو څه وکوم کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د غوي د پرکېدو لپاره یو څه وکوم زکه وږي ته د ډوډۍ خبره شپنده ته یو څه ته د وګه خبره شپ
دا خبر خو ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنه ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله زیات سي هغه ولسونه سي د ورځې هم بزرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لري
وکه ته مونږ دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استرياوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداز شي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیر وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سي ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سي لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنې مسایل لوا
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر د کوي سي د نوي علوم په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سي چارلز ډیوی زکه سي دا علم خود سي او علم رسي زموږ تاسو په ژبو کې نسته
او که ما یو شي سي دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سي په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي سي دینی روایت ورتراوړي بیا دوی ډیر څه مني او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سي نژباړه سو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم شته نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډیر زیات مننه شبې سم ترم
ستا پسهارا ہے او زا ظالمہ 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 او ظالمہ او ظالمہ 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 او ظالمہ عشق آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلی اکڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا